په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلایو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. هغه کسان چې لوی اختر نن لمانځي، نن دې ورته مبارک وي. هغه کسان چې سبا یې لمانځي، سبا دې د دوی د لوی اختر لومړۍ ورځ نیکمرغه وي. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار خپرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. نن یکشنبه ده، د غبرګولي یا جوزا اوویشتمه، د جون میاشتې شپاړسمه. د خپرونه په خبرونو پیلوو. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پانتون استاد او لیکوال رسول پارسی له بنده خوشی کړی دی. امنیتي ځواکونو رسول پارسی د تیر کال په وری میاشت کې ونیو او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په 14 کاله بند محکوم کړ. د افغانستان کورنیو رسنیو او مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسی پرون شنبه له بنده خوشی سوی. د بشری حقوقو ډلو په وار وار د رسول پارسی او د نورو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان پر اساس 349 تنه بندیانو ته عفو سوي او د نورو 200 زندانیانو د حبس موده راکمه سوې ده. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو سطحې د لوړېدو او د سیلابونو بهېدلو اټکل کړی. د وزارت پرون شنبه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج، آمو، کابل او هلمند سیندونو په حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهېدلو احتمال سته. په بیان کې دغه راز راغلي چې د بدخشان، تالقان، بامیان، لوګر، پنجشیر، غوربند، میدان وردګ، کونړ، لغمان، پکتیا، سمنګان، بلخ، دایکندي، فرا او غور د سیندونو په اوږدو کې د ورښتونو، د واورو د ویلې کېدو او د اوبو د سطحې لوړېدو په نتیجه کې د سیلابونو د بهېدلو امکان سته. د طالبانو حکومت د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د ملګرو ملتونو دوو ادارو په افغانستان کې د څه باندې $10 میلیون په لګښت د دوو پروژو د تطبیق طرحه تایید کړې ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو د صنعتي پرمختګ او د نړیوال پرمختګ ادارې به دا پروژې د 2019 میلادي کال تر جولای میاشتې په کونړ او بدخشان ولایتونو کې پلي کړي. د بیان له مخې دا پروژې د انعطاف وړ کرنیزو فعالیتونو، د ویجاړو مځکو د احیا، د ځنګلونو د کښېنولو او د چاپیریال ساتنې په نورو اړوندو برخو کې دي. افغانستان که څه هم د نړۍ په اقلیمي بدلون کې ډېره ونډه نه لري، خو له ناوړه اغېزو څخه یې ډېر زیانمن سوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون د لوی اختر په شپو ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین قنی په یو ویډیوي پیغام کې په اخترونو او نورو جشنونو کې ګڼو ترافیکي پیښو ته د اشاره په لړ کې ویلي
د لوی اختر په مناسبت د زړه بوکنونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه ټول هیوادوالو ته سپارښتنه کیږي چې د موټر چلولو پر مهال ترافیکي اصول او قواعد په جدي توګه مراعات کړي.
شغلی قنی دا هم ویلی چې خلک دی د نورو د خوندیتوب په خاطر د اختر په ورځو کې له هوایي ډزو ډډه وکړي. هغه خبرداری ورکړی چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وسی. د اسرائیل پاوز وایي چې 8 سرتیری پرون شنبه د غزې په تړانګه کې په یو چاودنه کې وژل سوي. د پاوز ویان دانیل هاګاری تیر شپه ناوخته وویل د دې سرتیرو زغرګاډی د یوه ایشول سوي ماین یا د چنګ ضد توغندي په وسیله په نښه سوی. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزه کې د اسرائیل د پاوز د تلفاتو شمېر تر اوسه 306 ته رسېدلی. د غزې جګړه د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شوه. په دې برید نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل سول او 249 نور یرغمل سول. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تل ابیب او د اسرائیل په نورو شهرونو کې د مظاهرې پر مهال په غزې تړانګه کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون برخوالو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوښتنه وکړه چې د غزې جګړه پای ته ورسوي څو د یرغمل سویو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته زمینه برابره سي. په یو سبڅوي ویډیوي وینا کې یو کس چې وایي تیره اونۍ د اسرائیل د پوز لخوا له یرغمل خلاصوي وویل په غزې کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره یو لار پاتې ده چې هغه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ موافقه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د یرغمل سویو د کورنیو اتحادیې ویلي چې پرونی لاریون د اکتوبر له 8 چې په غزه کې جګړه پیل سوې تر ټولو پراخ وو. په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل شو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پایته رسولو په اړه بحث وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي د سویس لوڅرن ښار ته څیرمه په غرنۍ تفریحي سیمه کې د دې غونډې په درشل کې خبریالانو ته وویل:
دا زموږ د ګډې بریا ورځ ده. په حقیقت کې موږ بریالي شو چې ډیپلوماسۍ ته یو فرصت ورکړو. اوکراین هیڅکله دا جګړه نه ده غوښتې او دا مطلقا د روسیې یو بې دلیله او جنایتکارانه تیری او یوازینی څوک چې دا تیری یې غوښت پوتین و. خو نړۍ په هر صورت تر هغه ځواکمنه ده.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول سوي، خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 23 نیټه پیل شو. تر اوسه د دې جګړې د پای ته رسېدو څرک نه تر سترګو کیږي. او د اروپا د ملتونو جام د 2023 میلادي کال سیالیو په لړ کې پرون درې مسابقې وسوي. تېره شپه ایټالیا وتوانید البانیا ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړي. تېره شپه په بله مسابقه کې هسپانیا 3-0 په وړاندې کرویشیا ته ماتې ورکړه، او تر دې مخکې مازدیګر مهال سویس 3-1 په وړاندې هنګري ته ماتې ورکړه. نن یکشنبه د کابل پر وخت مازدیګر 5:30 بجې پولند له هالند، د شپې 8:30 بجې سلووینیا له ډنمارک، او د شپې 11:30 بجې سربیا له انګلند سره مسابقه کوي. د اروپا د ملتونو جام د روان میلادي کال سیالۍ د جرمني په کوربتوب د جون میاشتې پر 14 پیل شوې چې د اروپا لوی وچې څلوروشت ټیمونه په شپږو ګروپونو کې پکې برخه لري، او دغه سیالۍ به د جولای میاشتې تر 14 نیټې دوام کوي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. یو افغان وګړی وروسته له هغې په جرمني کې د پولیسو په ډزو ووژل شو چې لومړی هغه تر خپل یوه هیوادوال او درویو نورو کسانو مرګونی برید وکړ. په داسل کې چې د اسلامي نړۍ په زیاتو برخو کې نن د لوی اختر اوله ورځ ده، طالبان اعلان کړی چې دوشنبه به په افغانستان کې اختر وي.
د بعض علماو له نظره مسئله مهمه ده، او د بعض علماو له نظره مرکزي اسلامي حاکمیت
خلاف ځتلي وایي چې اختر ته چمتووالی نه لري.
بنیادي مشکل همدا ده، کلا پاتې ده او نه دیوال پاتې ده.
ننګرهار کې له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال وایي چې هیواد ته له ستنولو وروسته د زیاتو ستونزو کړیږي.
دې خلکو سره کومک وکړه، یتیمانې ټول نارینه او زنانه ماشومانې ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو.
په نورستان کې د مرخیړي پوڅکیو یا ګوڅي د کاروباریانو پر ستونزو هم راپور خپرو.
نور کلونو کې دا قیمت ځینې وخت ټول زره 15,000 درهم کېږي، خو سرکاري قیمت خو ارزانه دی.
د پکتیا د روحاني بابا ولسوالي ځای خلکو د خپلې سیمې سړک غواړي چې په خپله ورغوي.
په دغه لار باندې ډېر ستونزې وي، خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ وو. اوس چې دغه اقدام ترسره کیږي دغه لار آزادیږي.
نور مسایل هم څېړو، او د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونی د راپورونو برخه ته. یو افغان وګړی ورسته له هغې د جرمني په ختیځ کې د پولیسو په ډزو وژل شو چې لومړی هغه پر خپل یو هیوادوال او درویو نورو کسانو مرګونی برید وکړ. پولیس وایي د پیښه پرون د 2023 میلادي کال د اروپا د فوټبال جام د پرانستون کې لوبي پر مهال وسوه. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې هم د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د یو پولیس په ګډون څو کسان د چړو په گزارونو ووهل چې وروسته بیا پولیس افسر په روغتون کې سا ورکړه. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
د جرمني پولیس وایي د دې هیواد په ختیځ کې یو افغان وګړي د یورو 2024 د فوټبال د تورنمنت د پایل لوبې د نندارې پر مهال لومړی پر خپل یو هیوادوال مرګونی برید کړی او وروسته یې څو نور کسان ټپیان کړي دي. د جرمني پولیسو پرون وویل د 28 کلن افغان د جمعې د ورځې په مازدیګر د برلین په 130 کیلومتره کې په ولمشتات کوچنی ښار کې لومړی چاقو ته د یوې ورته وسیلې په ذریعه پر یو بل افغان چې درویشت کلن و برید وکړ او سخت یې ټپي کړ. د ځوان د همدې ټپونو له کبله وروسته سا ورکړه. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د جرمني پولیسو له قوله خبر ورکوي چې بریدګر وروسته پر یوې بلې ډلې چې د خپل شخصي کور په انګړ کې د جرمني او سکاټلند ترمنځ د فوټبال لوبې ننداره کوله برید وکړ او درې جرمنان یې ټپیان کړل چې د چارواکو په وینا د دوو تنو وضعیت نازک دی. د جرمني پولیسو پرون دا هم وویل چې بریدګر د همدې وسیلې په ذریعه پر هغو پولیسو هم برید وکړ چې د امنیت لپاره سیمې ته استول شوي وو، خو دوو تنو پولیس افسرانو پر هغه ډزې وکړې او ټپي یې کړ چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. پولیسو ویلي دي چې د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د اسوسییټډ پرس د راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې د ولمرشتاد په ګډون د زاکسنی انهالت ایالت ټولو سیمو ته اضافي پولیس استولي دي. د اروپایي ملتونو د فوټبال جام چې د جرمني په بیلابیلو ایالتونو کې ترسره کیږي د جمعې په ورځ د جون په 14مه پیل شو او د جولای تر 14مه پورې به دوام وکړي. په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې افغان وګړي په جرمني کې پر خلکو په برید کې په لاس لرلو تورنیږي. د جرمني پولیسو تیره اونۍ وویل چې په فرانکفورت ښار کې یوه جرمني میرمن د یوه 19 کلن افغان په برید کې سخته ټپي شوې ده. له دې مخکې د رواني جون میاشتې په لومړیو کې د جرمني په جنوب لویدیځ ښار منهایم کې د پاکس یورو په نوم د مسلمانانو د یو مخالف غورځنګ د مظاهرې پر مهال یو افغان څو کسان او له هغې ډلې یو پولیس چې د امنیت دنده یې درلوده د چړې په ګزارونو ټپیان کړل. د پولیس وروسته بیا په روغتون کې سا ورکړه. د افغانانو لخوا دا حملې د دې باعث شوې چې له جرمني څخه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو د اوسني ممنوعیت اړوند بحثونه پراخ شي. د جرمني صدراعظم اولف شولتز د جون په شپږمه پارلمان یا بوندستاګ ته په خپله وینا کې وویل چې جنایتکاران باید وایستل شي، حتی که هغوی له سوریې یا افغانستان څخه هم دې هیواد ته راغلي وي. ښاغلی شولتز زیاته کړه چې په جرمني کې د جنایتکارانو او تروریستي ګواښونو لپاره ځای نشته.
په ننګرهار کې له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال وایي چې هیواد ته له ستنولو سره ډول ډول ستونزې لري. دغه کسانو غوښتنه کړې چې په کار ده د دوی لاسنیوی وسی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال په راپور کې
له 2023 زیږدیز کال د نومبر رئیسی له پاکستانه اسناد نه لرونکو افغانان په زورګونه کورنۍ د تورخم لاري خپل هیواد ته ستنی شوي، چې ځنی په اریزي کمپونو کې ځای په ځای شوي او ځنی خپل سیمو ته رسول شوي. په ننګرهار کې د شینوارو قومي شورا استازي وایي چې له پاکستان راستانه شوي کډوال هر اړخیزو مرستو ته اړتیا لري. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت او اړوندو نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له راستنو شوو کډوالو سره اړخیزې مرستې وکړي. د شینوارو قومي شورا یو تنمشر انجینر تحصیل خان وایي
مهاجر راغله داخلي بې ځای شوي او خارجي بې ځای شوي راغله، هلته یې کارونه او روزګارونه در په در پاچو چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږئ، دې خلکو سره کومک وکړه. یتیمانې ټول نارینه او زنانه ماشومانې ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو. نو دغه موخه ده چې دغه غریبو هیوادوالو دپاره دغه ټولې دروازې وټاکو او چې دوی سره یو څه کومک وشي.
د شینوارو قومي شورا یو بل تن استازی شنباچا سادات په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د مسولینو غواړي چې راستنو شو کډوالو ته له نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې جلب کړي.
ګوټ ګوټ کې بې وزله راستنیدونکو کډوالو بې ځای شوو کډوالو کورونو ته رسیدګي وکاني او هغه خارجي موسسو ته پناه کاندي او خارجي موسسې د هغې سره کومک وکاني.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر باز محمد عبدالرحمن وایي چې ټولو راستنو شوو کډوالو سره مرستې کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو څخه د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅې کوي.
کډوال فرابیته تر اوسه پورې د تورخان د لارې 5204 د کورنۍ راغلي دي او چې کمې کورنۍ راغلي دوی ټولو سره ان شاء الله مرستې مشوي دي او روان يم دي ورسره مرستې. هغه لمو ټوکنې ورکړي 2000 لم ورکړي دي چې څومره کسان د ورځې زموږ ریاست ته مراجعه کړي ان شاء الله هغه لمو ټول د ورځې نه ټوکنې ورکړي او هغه نرسته ما خپل د کډوالۍ اسناد ورکړي. موږ متوجي د کومکونه به ان شاء الله دین نرسته پولیسو حالو کې کړو.
دې زیته وی چې تورخم د سیرمې درستنې دونکو کډوالو لپاره کیم جوړ کړي چې هر راستنیدونکو کورنۍ پکې په عارضي ډول رجستر کیږي، هر اړخیزې مرستې ورسره کیږي او بیا خپلو سیمو ته لیږدول کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
په داسل کې چې د اسلامي نړۍ په زیاتو برخو کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. طالبانو اعلان کړی چې په افغانستان کې به دوشنبه د لوی اختر اوله ورځ وي. د لوی اختر پر رسیدو سره یو شمېر افغانان او له ګاونډیو هیوادونو راستنه سوي کډوال او سیلاب ځپلي وایي چې هیڅ چمتووالی ورته نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو خوړو چمتو کولو ته اندېښمن دي او د اختر د لمانځنې لپاره د نویو جامو او میوې د رانیولو وس نه لري. د فیروزی عزیزی راپور د یو اړ کس په ژغ سره پیلېږي.
د کابل ښار اوسیدونکی احمد چې شپږ میاشتې وړاندې له ایران افغانستان ته راستون سوی وایي له زیاتو ستونزو سره مخ او د اختر لپاره یې هیڅ چمتووالی نه دی نیولی.
د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لرو. درې کاله وسول چې په همدې وضعیت کې یو. د ماشومانو تمې مو زیاتې دي، خو زموږ بې وزلي د دې سبب سوی چې ونسو کولی اختر ته چمتووالی ولرو، یا هغوی ته جامې یا هم د اختر میوه برابر کړو. یوازې مو دومره کړي چې خواړه ورته برابر کړو، چې دا هم ډیره ګرانه ده. د اختر میوه او نوي جامې زموږ له لاسرسي ډیره لري خبره ده.
د بغلان ولایت د کرکر سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی جاوید هم وایي هر کال به یې د اختر لمانځلو لپاره سمه سرپناه او کور درلود، خو سږ کال سیلابونو چې میرمن او څلور ماشومان مړه کړي او کور یې ور ویجاړ کړی، په دې اختر کې دی او یو لس کلن زوی یې د یوې خیمې لاندې د یو څو لومړنیو توکو په درلودلو وخت تیروي.
زه او یو زوی می پاتیو، میرمن او څلور زامن می اوبو یوړل، یو خیمه لرو او بس. شخصی مرستې یوازې پنځه یا لس زره افغانۍ شوي، خو د سرپنا د جوړونې او رغونې په برخه کې مرسته نه ده شوي.
د غور ولایت د شیخانو درې سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی فیض الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو له امله خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د اختر د لمانځلو مالي توان نه لري.
نه درده، نه دروازه ده، او نه دیوال ده،
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د لوی اختر پر رسیدو سره میلیونونه خلک له خپلو کورنیو سره یو ځای د ورځ لمانځي او خواړه خوري، خو یو پر څلورمه برخه افغانان شپې په لوږه ویده کیږي. بلخوا د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یوسیټ وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ د جون په 14 خپور شوی، اندېښنه ښودلی چې د مې په میاشت کې د شدیدو بارانونو له امله د افغانستان په شمال ختیځ، شمال او لویدیځ کې سخت سیلابونه راووتل چې له 950 زره ډیر کسان یې اغیزمن کړل. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې زیاته کړې چې سیلابونو د ځاني مالي زیانونو او زیربناوو د ویجاړولو تر څنګ خوراکي، روغتیايي او سرپناه مرستو ته بیړنۍ اړتیا زیاته کړې ده. د دې ادارې په خبره له پاکستانه راستنه سوي کډوال لا هم له جدي ننګونو سره مخ دي او د 2023 کال له سپتمبر د 2024 کال تر جون پورې شاوخوا 611,000 کسان افغانستان ته راستنه سوي او ډیری راستنیدونکي او د کوربا ټولنې غړي له لوړو بشري اړتیاو سره مخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې شاوخوا 3.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنولو، همدارنګه د وروستیو سیلابونو په ګډون طبیعي پیښو د اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
په داسل کې چې د اسلامي نړۍ په لویه برخه کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ لمانځل کیږي، طالبانو اعلان کړی چې دوشنبه اختر دی. په مکه مکرمه کې پرون نږدې 2 میلیون حاجان چې د طالبانو د مشرانو په ګډون شاوخوا 1.5 میلیون افغانان هم پکې وو، د عرفې مراسم پر ځای کړل او نن به د اختر قرباني کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نن یک شنبه د 1445 هجری قمری کال د ذوالحجه لسمه په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. پرون له اسلامي اصولو سره سم نږدې 2 میلیون مسلمانان د عرفات په غونډۍ کې راټول شول او د حج مراسم یې پر ځای کړل. په دې ډله کې د طالبانو د مشرانو په ګډون د 1500 په شاوخوا کې افغان حاجیان هم شامل دي. حاجیان بنن قرباني کوي او بیا به یو بل ته د لوی اختر په مناسبت مبارکیانې وایي. خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د اختر په اړه د سعودي عربستان اعلان نه دی منلی او دوشنبه یې د لوی اختر ورځ اعلان کړې ده. په تیرو 3 لسیزو کې افغانستان لوی او کوچنی اختر تل له سعودي عربستان سره یو ځای کوو، خو دوو ګاونډیانو یې پاکستان او ایران دا ورځ یو ورځ وروسته لمانځله. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر ایکس شبکې په یو بیان کې د سترې محکمې یو پخوانی اعلان ته د اشارې په ترڅ کې لیکلی دي چې په افغانستان کې دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او عرفه هم د شنبه نه بلکې د یک شنبه په ورځ ده. د اسلامي چارو پوه صلاح الدین سعیدی ازادۍ راډیو ته وویل اختر او د اسلام نور مناسبتونه د هر هیواد اقلیم ته په پام سره تعینېږي.
د عرفه او د حج تاریخ چې د سپوږمۍ په لیدلو باندې د علماو د خوانه اعلانېږي، د بعضي علماو له نظره د اقلیم مسأله مهمه ده او د بعضي علماو له نظره مرکزي اسلامي حاکمیت. په دې خاطر باندې هر څوک چې په هر محیط او اقلیم کې ژوند کوي او حکام یې علماء هماغه سي فیصله وکړه، زما برداشت دیني هم دا دی چې د هماغه فتوا پر بنیاد باندې عمل وکړي.
خود جمهوری نظام پر محل د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه په یو لیکنه کې د لوی اختر نو وخت اعلان غندلای دی. ښاغلی حلیمی چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ په کلونو کې له طالب مشرانو سره نږدې پاتې شوی، د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب ته د طنز په ژبه لیکلی دی چې سبا دې د عرفات غونډۍ ته ولاړ شي او په داسې حال کې چې هلته به ګڼه ګوڼه هم نه وي اعلان دې وکړي چې عرفات ورځ نن ده. د ښاغلي ثاقب او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د طالبانو یو شمیر جګپړي مشران د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي. همداراز د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د استخباراتو د لوی ریاست سرپرست مشر عبدالحق وسیق په دې مراسمو کې حاضر دي چې پرونی د عرفه په مراسمو کې هم ګډون درلود. د طالبانو د چارواکي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. خود د جون په 15مه امنیت شورا د طالبانو د څلورو مهمو چارواکو ته د سعودي عربستان د سفر اجازه ورکړه. د شورا په 2011 کال کې د 1988 نمبر پریکړه لیک په اساس د طالبانو پر دې او ځینو نورو مشرانو د سفر بندیزونه لګولي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه ته ورجست. د پکتیا د روحاني بابا په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو لخوا د سیمې ته د غزیدلي سړک د خامه جوړولو کار پیل شو. دغه سړک شاوخوا 10 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ځایي خلکو او په بهر کې د دې سیمې د مسافرو په مالي مرسته جوړیږي. نور حال د نجیب الله الخیل په راپور کې
د پکتیا ولایت روحانی بابا ولسوالۍ ته د غزیدلي سړک یو برخه چې د خرابوالي او لوړو ژورو د لاسه ورباندې د موټرونو تګ را تګ ستونزمن شوی، د جوړولو چارې د بهرمیش توزایی مسافرو په مالی ملاتړ او د یاد سیمې د اوسیدونکو په مرسته پیل شوی. دا چې روحانی بابا ولسوالۍ سړه او پاک هوا لري، د افغانستان د بیلابیلو سیمو ورته یو شمېر سیلانیان د تفریح او ځینې خلک بیا د زیارت کولو لپاره ورځي. د روحانی بابا خیریه بنسټ مشر حبیب الرحمن سار مشاد روړي
دغه لار باندې ډېر ستونزې وي. دغه زیارت ته تقریبا د افغانستان له ګوټ ګوټ نه خلک راځي، دلته سایل ته راځي، د اختر په ورځو کې راځي، بغیر له اختر نه راځي. نو دغه چیز یو غریز علاقه ده، دغه زیارت په یو غریز د غره په ډډه کې میشته. نو په دغه لار باندې ډېر ستونزې وي، خلک له ډېر مشکلاتو سره مخ وو. اوس چې دغه اقدام ترسره کیږي دغه لار آزادیږي.
د تفریحونکو او مسافرو په وینا په پکتیا کې د سایل ګرای صنعت هغه وخت پر مکتب کوي چې په تفریحي شنو او تاریخي سیمو کې دوی لپاره هغه اړین یا سنتیاوی موجودی وي. عبدالرحیم رحیمی چې د سیلګری لپاره د روحانی بابا ولسوالۍ ته تللی وایي
دا خو ډېر خوندور ځای ده، د سیل ځای ده او ښه خوندور هوا لري، ښه شنه سیمه لري، غر ده او غرنۍ سیمه ده، خلک بیا د چکر لپاره ورته راځي او خوند ترې اخلي. که چېرته لارو ته برابره کړي او زمینه مساعده سي سیلانیان به هم زیات سي او خوند به لا یو په دوه سي.
د پکتیا ولایت د روحانی بابا اوسیدونکي وایي د دوی سیمه د خپلې ښې او مناسبې هوا له کبله د تفریح او د خلکو د دایمي کاروبار ښه ظرفیتونه لري، خو دوی له مالي امکاناتو کمزوري دي. په عربو کې د یاد سیمې یو مسافر رحمت الله خاکسار وویل
لکه مثال دلته چې دا سړک را جوړ سي دوکانونه جوړیږي او مثال د ډېرو ځوانانو کاروبار جوړیږي، بل پردیو ملکو ته به نه مسافر کی، خلک به ټول دلته راځي. پارکو ځایونه هم هر شایسته، خو موږ د مالي مرستې له لورې نه د کمزورتیا لرو، باید هغه مرسته له موږ سره وسي.
د پکتیا ولایت د روحانی بابا اوسیدونکي داسې مهال خپلې سیمې ته د مسافرو د نقدي مرستو په خوا کې د غزیدلي سړک د جوړولو لپاره د حشرونو لړۍ پیلوي چې د دې ولایت د زازیاریوب د منډایر او سپینې شګې سیبو طبیعي ښکلاو هم د سیلانیانو پام ور اړولی او ډیر خلک میلو ته ورځي.
د نورستان اوسیدونکي وایي د پسرلي له پیل سره د غرونو په ځنګلي او خاورینو سیمو کې سمارغ، مرخیړي یا د دوی په وینا ګوتي رازرغونیږي او خلک ورپسې همدغو سختو ځایونو ته ورځي، رباسیه او بیا یې پر ځایي هټیوالو یا له نورو ځایونو پر وتلونکو سوداګرو خرڅوي. دغه کسان شکایت لري چې کاروبار یې ځکه خراب سوی چې نن سبا د دوی لخوا راټول سوي مرخیړي په ارزانه بیه خرڅیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د نورستان اوسیدونکي وایي د هر پسرلي په موسم کې د ولایت په خاورینو او ځنګل لرونکو ساحو کې خریړي، سمارغ او یا هم د دوی په اصطلاح ګوڅي زرغونیږي. د دوی په وینا چې ګوڅي هم د عوایدو یوه مهمه منبع ده او کله چې بیې لوړې وي نو یو کس په لسګونو زره افغانۍ پیدا کولی شي، ځکه خو یې لټون پسې سختې غرنۍ لارې وهي، ولږې او تندې ګالي او په یادو ورځو کې له ډېرو ماشومانو خونځي او زده کړې هم پاتې وي. د مرکزي نورستان اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل
چې دونه زحمت چې باسي خدای باور وکړي چې ماسار زی ماخام به ترازي سره ماشومان مکتبونو نه پاتې کیږي، غرمه ډوډۍ نه خوري، دې په خاطر چې غرونه تزي دې پیدا کی.
د وان ټویګل ولسوالۍ اوسیدونکي شهاب الدین راته وویل خلک د ګوڅیو پیدا کولو پسې ډېر ستونزې او کړاوونه ګالي، خو د معلوم بازار نشټوالي په وجه ترې په ډیر رقم بیا اخستل کیږي.
د هرې سیمې کم زنګم د جنیز دی خلک دی، هغه ځوانان خپل توازی ګرځي ورپسې ټولوي، یې بیا راوړي خپل کورونو کې وچي. د هرې سیمې خپل محلي دکانداران چې په هر کلي کې دي هغه اخلي خلکو نه. جلال آباد او د کونړ ځینې هغه خلک چې د دې کاروبار کوي هغه راځي او د دکانداران نه اخلي. دا خلک دا ګوچي بیرته پاکستان ته وړي او سکال قیمت ډېر غورځېدلی دی. نورو کلونو کې دا قیمت ځینې وخت کې 2000-15000 هم وسکاری قیمت په ارزانه ده. همدا وجه ده قیمت ټیټوالی له وجه نه سیمایزو دوکاندارانو اکثره غوڅي چې وسره جمع دي خرڅخړي نه دي.
په نورستان کې د کرنې او بولګولو او مالداري چارو مسولین هم مانی چې غوڅي د ولایت د یو شمیر کسانو د عوایدو او ګټي وټي خه منبع ده او دوی هڅه کوي چې ورته مارکیټ پیدا کړي، څو یې د ولسونو ستړیا به رنگ راوړي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان که څه هم چې د بازار موندنې د هڅو یادونه کوي، خو ازادي راډیو ته وویل خلک ګوڅي په غیر فني ډول لري خو سره لزمه کې روباسي.
خو به دې خلکو به ګوڅي چې کله راټولول نو د بیخ نه به نه ایستل، دغه د ځمکې د بیخ سره به قطع کوو نو بل کال ته هماغه ګوڅي بیا راشن کېده. خو سږ کال ډېر غیر فني او غیر مسلکي شکل باندې خلک چې دی دغه کوي، د روباسي مورخی ختموي نو بل کال ته دا نشنه کیږي، ځکه وخت په تېرېدو سره د نسل په ختمېدو باندې دی.
ښاغلی افغان له خلکو غواړي چې باید د یاد نبات تر ویستلو په وخت کې له احتیاط کار واخلي او ریخو سره یې له رابیستلو ډډه وکړي، څو یې نسل د ورکېدو له ګواښ وژغورل شي او په راتلونکي کې هم ترې دوی ګټه پورته کړي. د طبي بوټو ماهرین وایي ګوڅي په بیلابیلو درملو او خوراکونو کې کارول کیږي چې په نورستان، کونړ او لغمان کې د پیدا کیدونکو خریړیو خوند او قوت له نورو ښه دی او همدا لامل دی چې په بهرنیو بازارونو کې د یو کیلو بیه سلګونو امریکایي ډالرو ته رسیږي. په نورستان کې د سمروخو خریړیو یا ګوڅیو د بازار او قیمت لنشتون څخه په داسې حال کې خلک شکایت کوي چې په دې ورستیو کې یو شمیر کسانو په کورونو کې هم د دغه نبات کرلو او روزلو ته مخه کړې ده. په وینا یې چې چټکه وده کوي او له همدې لارې ښه عواید ترلاسه کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه د پروګرام تکرار خپرېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او لیکوال رسول پارسي له بنده خوشي کړی دی. امنیتي ځواکونو رسول پارسي د تیر کال په وری میاشت کې ونیو او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په 14 کاله بند محکوم کړ. د افغانستان کورنیو رسنیو مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسي پرون شنبه له بنده خوشي سوی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوضو کې د اوبو سطحې د لوړېدو او د سیلابونو بهېدلو اټکل کړی. د وزارت پرون شنبه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج، آمو، کابل او هلمند سیندونو په حوضو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهېدلو احتمال شته. د طالبانو حکومت د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د ملګرو ملتونو دوو ادارو په افغانستان کې د څه باندې 10 میلیون ډالرو په لګښت د دوو پروژو د تطبیق طرحه تایید کړې ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو د صنعتي پرمختګ او د نړیوال پرمختګ ادارې به دا پروژې د 2019 میلادي کال تر جولای میاشتې په کونړ او بدخشان ولایتونو کې پلي کړي. د اسرائیل پوځ وایي چې اته سرتیری یې پرون شنبه د غزې په تړانګه کې په یو چاودنه کې وژل سوی. د پوځ ویان دانیل هګاری تیر شپه ناوخت وویل د دې سرتیرو زغرګاړی د یو ایشول سوی ماین یا د چنګ زد توغندي په وسیله په نښه سوی. په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تل ابیب او د اسرائیل په نورو شهرونو کې د مظاهرې پر مهال په غزې تړانګه کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون برخوالو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوښتنه وکړه چې د غزې جګړه پای ته ورسوي څو د یرغمل سویو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته زمینه برابره شي. په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل شو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول سوي. خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده. د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواک تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو ریدونکو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه تمو بیا هم بختيار ساحل هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واوري په شلوروز نړیوال جام کې تر یوې بلې بریا ورسته به افغانستان د اتو غوړ لوبډلو پړاو ته ورسیږي. د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ ورسته بریا ته د کرکټ شنون کې بیلابیل خبرګونونه لري. د کرکټ نړیوال شورا په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې محمد نبی د شلوریزو سیالیو غوره آل راونډر نومول شوی او نورو لوبغاړو هم مثبت پرمختګونه کړي دي. په خبرونه کې د روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شوي او راتلونکي اونۍ د مهمو سیالیو لنډ راپور هم ځای پر ځای شوی دی. د فوټبال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان له کویټ سیالي وبایلله. خوایا لا هم آسیا جام ته د رسیدو هیله لري کنه؟ په خبرونه کې به پرې پوه شي. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ولري. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د افغانستان له راتلونکو سیالیو کو ټاکل شوی ده چې د روانې جون میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پی این جی یا پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره سیالي ترسره کړي. دا به په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان دریمه سیالي وي. افغان لوبډلې تر دې دمه یوګاندا او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي. دغه سیالي به د کریبین په باربډوس ټاپو کې وي. سیالي به د کابل پر وخت یوار بیا سهار 4 بجې پیلېږي. که افغان لوبډله وکړی شي پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړي، نو له خپل ګروپ څخه به د لومړۍ لوبډلې په توګه د لوبې بل پړاو ته یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. تر دې دمه افغانستان 4 نمرې لري چې د غوره رن ریټ پر اساس باندې تر ویسټ انډیز هم وړاندې په اول مقام کې قرار لري. دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې د ګروپي پړاو بل سیالي د ویسټ انډیز له لوبډلې سره ده چې دغه سیالي د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي هم ده. لوبه به د جون په 13 نیټه په ګروس اسلیټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه سیالي به هم د افغانستان پر وخت 4:30 بجې پیلېږي. معلومه نه ده چې افغانستان د دې سیالیو تر ګټلو وروسته به په کوم ګروپ کې له کومو لوبډلو سره سیالي ترسره کوي. دغه راز دا یادونه هم کوو چې تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې فضل حق فاروقي په اول مقام کې دی چې 9 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز په اول مقام کې دی چې 145 منډې کړې دي او 88 ایوریج لري. په هغه پسې ایرن جونز په 113 منډو او ډیوډ وارنر په 115 منډو قرار لري. هم په شل ورځ نړیوال جام کې پاتې کیږو او د افغانستان له وروستۍ بریا درته یو بیا رپورت وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل ورځ نړیوال جام په دویم سیالۍ کې د نیوزیلند لوبډلې ته د 43 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده. دا په روان شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان پر لپسې دویمه بریا ده او دا لومړی ځل چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالي ګټي. دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 4 بجې پیل شوې وه. نیوزیلند د 75 ګټلو وروسته توپ چونه کړې وه. افغان لوبډلې ته رحمان الله ګربز 80 منډې کړې وې چې په روان شل ورځ نړیوال جام کې تر ټولو توپهونکو مخکې دی. دغه راز ابراهیم زدران 43 او عظمت الله مرزي چټک 22 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپ چونه کې ټرینټ بولډ او مت هنري دوه لوبغاړي سوځولي وو. نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 اورونو کې 15 منډې وکړې. یوازینی مخکښ منډه جوړونکی ګلن پیلپس و چې 18 منډې کړې وې. په افغان توپ چونکو کې بیا لوبډل مشر راشد خان 4 لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي هم 4 لوبغاړي وسوځول او په 2 سیالیو کې د 9 وکټو په ترلاسه کولو سره فضل حق فاروقي تر ټولو توپ چونکو مخکې دی. رحمان الله ګربز په یاد سیالۍ کې د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وي. فضل حق فاروقي جی تر دې دمه په روان نړیوال جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی دی. د وروستیو بریاو په تړاو داسې ویلي دي:
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول سر کې ټول هیوادوال ته د دغه تاریخي بریا مبارکي وایم. ډیر خوشاله یم چې ټورنمنټ دوه میچونه مو ګوډوړ مو ګټه او را روان میچونه ته ان شاء الله صحیح پوره ماده په خپل دواګارو کې میاس ساتي چې دا نور میچونه مو ګټو. مننه.
بل لور ته افغان لوبډل مشر راشد خان بیا خپل لوبډله تر وروستیو بریا وروسته لا هم سخت کار ته بللې ده. هغه ټینګار کړی چې لوبغاړي باید آرام ونه وسی او په ډیر دقت سره په راتلونکو سیالیو کې لوبې ترسره کړي. هغه ویلي دي:
اما نه چې سپیل دي دا څنګه چې موږ له دې وروسته په کمپیوټر باندې جوړ شوی یو موږ په کمپیوټر نه جوړ شوی موږ کې دا نیچرل ده خو کوم خپل ځان نه پیژنو اوس پورې موږ دا پوره خپل ځان نه پیژنو نو موږ پوره خپل ځان پیژنو دا سیمونه په خدای پوره کوم ته نزدیم راشي بیا هر یو ولې خپل ځان سره سوچ وکړي چې زه کوم کنټریبیوشن کوم چې ټیم ته پاره دا خبره اوس راغلم باندې دې دې کې سړی ځین دې بیګا سوچ یو اپوزیشن ہر سو کی آسٹریلیا انگلینڈ انڈیا بٹ ہر سو کی منہ کو ہمیں سرکار نہ میں ابھی اسکلس میں منہ کار کا ہوئی چھوں میں نے ابھی اسکل منہ کا موائی چھوں تو منہ بخبر زان تک بول چھ منہ چھ شو کچھ اپوزیشن کا مات ہوا تو اور ہم جدوں میں چھو کے پوزیشن منہ چھ نہیں چھو منہ کی ڈیر زیادہ اسکل دیے ڈیر زیادہ ٹیلنٹ ہے وہ کموں لگ نورم چھ لگا نا کوئی چھو مطلب ریزلٹ مهم نه ده نو وړو ولا شاید دي هغه باید موږ خپل ګورې نن په میچ کې موږ یو لس میټر دی یو لس میټر ډېر زیات شوی ده
هغه انډیویژل هغه له کوم ورې دا یو لاس منته ولې لیکو زنا احمد نن محمود ته ویل چې ته ولې لیکې دا ته ولې هغه انډیویژل باید موږ خپل ځان ته وګورو چې موږ دا یو لاس منته ولې لیکو فیل کې دې شي کې لږ موږ کمزوري نو نه لکه یو لاس منته ما په دغه درې درې ورځې هغه کې ندی په اورګري ګورنه کوي ما په کې کړیو درې ورځې هغه درس ما نه پیدا کړی ته مې دوسم لیکې انرجی دا ابراہیم اور او دیجی خبر ور سٹے گراؤنڈ ہے ہر یہ مطلب ہے کہ یہ بڑی خدمت ہو سکتی ہے وہ دا پرفارمنس اپ اینڈ ڈاؤن دا ہر ہر وقت دی ہو کنسسٹنسی مسلسل پرفارمنس ہے جیسے کہ تو پتہ نہیں کہ یہ ہو لے سٹے ہمبل سٹے گراؤنڈڈ وہ من باز تھی نا شکریہ بنا کو کم خبر خبر در نہ ہونے سے ہوندا سے بڑا خبر ہونے سے ضرور اللہ من ناراض شي پاره باندې دې چې موږ الله نه موږ د امتحان لازم نه ولا دي خلکو ته دومره کامیابی میرا به دیو څه کا کوم خو به کوم چې دا ما شي اما به صاف ان شاء الله سیدا کې جو یې کوي په خبره سبا به صاف کیږي سو چې ما دته بس کا الله دې شو استری او ختمه نیکست میچ
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي
محمد نبی یو اربیا د شلوریزو سیالیو غوره الراونډر نومول شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویل شوی دی چې د افغانستان د ملي لوبډلې الراونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو اربیا د شلوریزو سیالیو د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ګټلی دی. د آی سی سی په خبر کې راغلی دی چې محمد نبی په روان شلوریز نړیوال جام کې د نیوزیلند پر وړاندې په توپ اچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ته رسېدلی دی. خبر وایي نوموړی له درېیم مقام څخه اول مقام ته رسېدلی چې د آسټرالیا مارکس ٹائن اسی دا مقام نیولے دے. دا غراز دا شلوریزو سیالیو دا توپا چون کو پٹل بندے کی بیا راشد خان دریم و فضل حق فاروقی شپگم مقام ترسید لی دی. کچا ہم تردی دا ما دا شلوریزو لوبو دا لس غرا توپا ہون کو پڈل کی ہیچ افغان لوبغاڑے نشتا خو رحمان اللہ گربز پورستے و دو سیالیو کی دا غرا لوبو لاملا آتا مثبت نمری اخستی دی و دو لسم مقام تراغلے دے. کاغا پا پاتی سیالیو کی ہم خوز لیگی نو پا لس غرا توپا ہون کو کی با راشی دا ولد چی دا دروان شلوریز نڑیوال جام تر پای پوری بعد لوبغاړو په دې مقامونو کې ډېر بدلونونه راشي. په شلوریز نړیوال جام کې یو ور بیا په پاکستان د هند بری. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوړو لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شوی دی. د تیر یک شنبه پورز د جون په نهمه نیټه هندستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي کړې ده چې د شپږو منډو په توپیر دا سیالي هندستان ګټلې ده. د لوبې پچا پاکستان ګټلې وو او هند ته د توپهنې بلنه ورکړې وه. هندي لوبډلې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 30 منډو هدف یې ټاکلی وو. یاد لوبډلې تر 52 منډې کړې وې او پاکستان ته بیا حارث رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي سوځولي وو. پاکستاني لوبډلې ټول 30 اورونه ولوبول خو د لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یو سل دیارلس منډې وکړې. محمد رضوان یې مخکښ منډه جوړونکی و چې یو دېرش منډې کړې وې. په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومراه زرېدونکی توپ اچونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. هغه د لوبې د غوره و اغېزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شل ورځ نړیوال جامونو کې ووم ځلو چې په هندوستان له پاکستان سیالۍ ګټي او پاکستان بیا یوازې په یوه شل ورځ سیالۍ کې هند ته ماتې ورکړې ده. د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې څلور او پاکستان بیا یوازې د کاناډا په ماتولو سره دوه نمرې ترلاسه کړې دي. که چیرته امریکا او هند خپلې راتلونکي سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې پاکستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لرسېدو پاتې شي. اوس د کرکټ روان شلوري تړیوال جام د ترسره شویو سیالیو راتلونکي اونۍ د مهمو لوبو په تړاو درته معلومات درکو. د کرکټ شلوریز نړیوال جام د کاناډا او امریکا ترمنځ د جون په دویمه نیټه پیل شو. یاد سیالي امریکا ګټلې ده. وروسته بیا پی این جی او ویسټ انډیز سیالي کړې ده چې ویسټ انډیز وګټله. د عمان او نامیبیا ترمنځ سیالي د په برابر توګه پای ته ورسېده خو په سوپاور اوور کې نامیبیا وګټله. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالي بیا سویلي افریقا ګټلې ده. افغانستان په خپل لومړۍ سیالۍ کې د جون په څلورمه نیټه یوګندا ته ماتې ورکړه. د انګلند او سکاټلند لوبه بې پایلې پای ته رسېدلې وه. نیدرلند بیا نیپال ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. آیرلند او هند چې سیالي کړې وه هغه هند د اتو وکټو په توپیر ګټلې وه. پی این جی او یوګندا کې بیا یوګندا په لومړي ځل په شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي وګټله او پنځه ته ماتې ورکړه. د آسترالیا او عمان سیالي بیا د نه دېرش منډو په توپیر آسترالیا وګټله. د جالب سیالي په دې شلوریز نړیوال جام کې تر دې دماغه دا و چې د پاکستان او امریکا سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده خو په سوپر اوور کې امریکا وتوله چې پاکستان ته ماتې ورکړي او دا لومړی ځل و چې امریکا په کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکړي. د نامیبیا او سکاټلند سیالي بیا د پنځو وکټو په توپیر سکاټلند ګټلې وه. کاناډا او ایرلند سیالي د دولسو منډو په تفاوت کاناډا ګټلې وه. افغانستان بیا په لومړي ځل په شل ورځو سیالیو کې نیوزیلند ته په څلور اتیا منډو ماتې ورکړه. دغه راز بنگلادیش هم سریلانکا ته په روان شلوریز نړیوال جام کې د دوه وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د نیدرلند او سویلي افریقا جالب سیالي یو دا ځل سویلي افریقا د څلورو وکټو په توپیر ګټلې ده او د آسترالیا او انګلند مهمه سیالي بیا آسترالیا د شپږو دیرشو منډو په توپیر ګټلې ده. ویسټ انډیز بیا په یوې اسانه سیالۍ کې یوګندا ته د یو سل څلور دیرش منډو په تفاوت ماتې ورکړې ده. هند یو ځل بیا تواریدله چې د شپږو منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړي او دا پرله پسې اووم ځل دی چې هند پاکستان ته ماتې ورکوي. د سکاټلند او عمان سیالي بیا د اوو وکټو په تفاوت سکاټلند ګټلې ده. سویلي افریقا بیا بنگلادیش ته په څلورو منډو ماتې ورکړې ده او پاکستان بلاخره په روان شلوریز نړیوال جام کې یوه سیالي چې ګټلې هغه یې کاناډا ته په اوو وکټو ماتې ورکړې ده. تیره ورځ د نیپال او سریلانکا سیالي د ورخت له امله ترسره نه شوه چې په مساوي توګه تمام شوه. استرالیا بیا د نه وکټو په توپیر نامیبیا ته سخته ماتې ورکړې ده. د هند او امریکا ترمنځ به هم راتلونکي اونۍ سیالي ترسره شي. دغه راز د ویسټ انډیز او نیوزیلند، بنگلادیش، نیدرلند، انګلند، عمان او افغانستان او پاپا نیوګینی هغه لوبډلې دي چې په راتلونکي اونۍ کې به سره سیالي وکړي. اوس به درته دا ووایو چې تر دې دمه په څلورو ګروپونو کې مخکښې لوبډلې کومې دي. په الف ګروپ کې هند تر ټولو مخکې ده چې په دوو سیالیو کې دوه سره ګټلې دي او څلور نمرې لري. ورپسې امریکا ده چې په دوو لوبو کې دوه ګټلې دي او څلور نمرې لري. پاکستان په درې سیالیو کې یوه ګټلې، دوه بایللې دي چې دوه نمرې لري. کاناډا په درې سیالیو کې یوه ګټلې ده، دوه بایللې دي او دوه نمرې لري. او ایرلند په دوه سیالیو کې دواړه بایللې دي. د امریکا او هند لوبډلې که خپلې وروستۍ دوه سیالۍ وګټي نو بل پړاو ته به ووځي. په بی ګروپ کې بیا آسترالیا تر ټولو مخکې ده چې درې سیالیو کې درې سره ګټلې دي او شپږ نمرې لري. سکاټلند ورپسې ده چې په درې سیالیو کې دوه ګټلې دي، یوه یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې او پنځه نمرې لري. دغه راز نامیبیا په درې سیالیو کې یوه ګټلې، دوه یې بایللې دي او دوه پوینټونه لري. انګلند په دوه سیالیو کې یوه بایللې، یوه یې د ورخت له امله نه ده ترسره شوې. او عمان بیا په درې سیالیو کې درې سره بایللې دي. که چیرې د انګلند لوبډله خپلې راتلونکي دواړه سیالۍ وګټي نو د ښه رن ریټ پر اساس به دوی وکړی شي چې له سکاټلند وړاندې شي او بل پړاو ته لار پیدا کړي. او که د دوی په سیالیو کې ورخت وي نو د دې امکان شته چې د انګلند لوبډله هم له بل پړاو نه پاتې شي. په سی ګروپ کې بیا افغانستان مخکښ دی. افغانستان په دوه سیالیو کې دواړه ګټلې دي، څلور نمرې لري او نیټ رن ریټ یې تر پنځه لوړ دی. د ویسټ انډیز بیا په دوه لوبو کې دوه ګټلې دي چې نیټ رن ریټ یې درې دی. د یوګاندا لوبډلې بیا په دریو کې یوه سیالي ګټلې ده او نیټ رن ریټ یې هم منفي څلور دی او دوه نمرې لري. پی این جی بیا په دوه سیالیو کې دوه بایللې دي او نیوزیلند بیا یوازې تر دې دمه یوه سیالي کړې ده چې هغه افغانستان ته بایللې ده خو دوی نیټ رن ریټ ماینس څلور دی. او په وروستي ډی ګروپ کې ساوت افریقا لومړنۍ لوبډله شوه چې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. یادې لوبډلې درې سیالۍ وکړې او درې واړې وګټلې. بنگلاديش، نیدرلند، نیپال او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې دوی د دویم سپاٹ یا د دویم مقام د نیولو لپاره سره سیالۍ کوي. سریلانکا که څه هم دغه چانس له لاسه ورکړی دی خو نیپال، نیدرلند او بنگلاديش لا هم چانسونه لري چې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
احتیاط، تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس به د فوټبال نړۍ یو خبر درته درکو. افغانستان له کویت ماتې وخوړه خو آسیا جام ته د رسیدو هیلې لا ژوندۍ دي. د فوټبال د نړیوالو او آسیا جامونو د لارموندنې په سیالیو کې افغانستان د جون په 11 نیټه له کویت هیواد 1-0 ماتې وخوړه او نیغ په نیغه یې د آسیا ملتونو جام ته د لارموندنې چانس لاسه ورکړ. په همدې ورځ د الف ګروپ له لوبډلو افغانستان کویت ته او هندوستان بیا قطر ته سیالي وبایلله چې په پایله کې کویت او قطر آسیا جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړه. افغانستان که څه هم د لوبې په لومړۍ نیمایي کې له کویت سره برابر روان و خو د لوبې په دویمې نیمایي په یو اتیایمه دقیقه کې د کویت لوبغاړي ګول ووهه. د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د آسیا جام سیالیو لپاره به د لارموندنې درېیم پړاو سیالۍ د افغانستان په ګډون د څلورویشت لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15 نیټه پیل شي او د 2026 زیږدیز کال 23 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې به د هر ګروپ د سر لوبډلې د دې چانس پیدا کړي چې په آسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ځانګړي مرکه درته خبرو. د مرکه ملمه مو د کرکټ لوبې په خوانه لوبغاړی دولت خان احمد زید هغه په دې مرکه کې د افغانستان په ترسره شویو سیالیو او راتلونکو لوبو غږیدل دي. نور په مرکه کې ووري احمد زید صاحب خبرونه ته بیا هم په خیر راغلی. پیل به د افغانستان او نیوزیلند د سیالۍ کوو. د یادې سیالۍ ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره په ځانګړي توګه څومره ارزښتمن کار دی؟
سلامونه اونې کې هیلې مې ومنو. بالکل خورا مهم د دې ډېر زیات تاثرات دی. اول تاثر خو یې دا ده چې زمونږ مورال ورسره ډېر ښه کېږي. مونږ هغه کانفیډنټ پیدا کوو یا ورسره پیدا سو چې مونږ غټ ټیمونه په غټو ایونټونو کې هم ویلی سو لکه ورلډ کپ. او بل دا اوس په نورو ټیمونو پریشر واچول سو چې افغانستان بالینګ او فاست بالینګ او د سپین بالینګ برخه اوس بیټینګ ډېر ښه ځلېږي. دا ټیم خو دی ډېر خطرناک شکل اختیار کړی. نو دوی سره به په شلاوریز کرکټ کې مونږ د دې خلاف څه سټریټجي ساتو او څنګه به له دوی نه میچ ګټو. نو دا یو خورا د اهمیت خبره ده. میچ ګټل د نیوزیلند خلاف د افغانستان د کرکټ د مورال او په نورو ټیمونو باندې د پرېشر لپاره ډېر ضروري و.
تر دې دمه لیدل کېږي چې د افغانستان درې واړه فارمټ بریالي روان دي. توپ وهونکي، د غراز توپ اچونکي او توپ نیونکي. او په توپ اچونکو کې بیا ورو او چټک توپ اچونکي دواړه خزلېږي. همدا لاملونه دي چې افغانستان دغه سیالۍ ګټي او کنور څه هم ویني.
بالکل لکه څنګه مې مخکې خپل خبرو کې درته وویل درې واړه برخې دي مونږ ډېرې ښې دي. یوه برخه چې ده هغه کې لږ د بیټینګ برخه ده. که چېرته ګربز رنزونه نه کوي نو بیا به څوک رنزونه کوي؟ میډل آرډر کې به څوک رنزونه کوي؟ دا هغه خبرې دي چې د دې لپاره الټرنیټیو یا دوم پلان چې ده هغه ضروري ده چې باید ورته تیاری نیول سوی وي، فکر پرې سوی وي او یو پلان ورته جوړ سوی وي. په هغه کې خورا مهم د نبی او د ګلبدین اهمیت خورا مهم د ارزښت ده چې دوی دغه ځای کې ذمواري واخلي. که چېرته د شروع بیټسمنان مونږ ته منډې نه جوړوي نو په منځ کې دوی ته پکار دي چې د پلان مطابق د سپینرانو دپاره کم از کم 160 منډې مونږ ولرو چې ډیفینډ کړو.
ویره خو نه لرئ چې که په کومه لوبه کې ابراهیم او ګربز زر وسوځي نور توپوهونکي به یو وار بیا د افغان لوبډلې د بریاو سلسله ټکنۍ کړي؟
بالکل دغه ځای د یېرې ځای ده چې که چېرته ګربز او ابراهیم اوټېږي بیا به څوک رنځونه کوي. نو دغه امید مونږ که څنګه چې مخکې وویل له نبی او له ګلبدین سته سینیر لوبغاړي دي او باید دا ذمواري باید واخلي او دا دلته باید را مخکې شي.
او کچته بیا غنه کینو میا ډیر کم رنزونه چېته مونږه ترنز پر اور د خپل بالی نه پارهونه لرو مونږه میز بیا په شلاوریس کې به ګټل مونږ ته سخت سي دغه د سې زائد سې د بیټینګ برخه د مونږه د ټیم کمزور ده او الان کې د بیټینګ ټیم درته خایم دوه کسه به کې ټول بیټینګ ټیم په ټیم کې دیننه د مونږه د بیټینګ ټیم برخه سي ده نغه زیات درمدار په راوندران دا ول راوندران په کار دي چې د بیټینګ د برخه پرپر ځموري وخت
نور تو په هون کې له ګربز او ابراهيم څنګه الهام اخستل شي چې باید د دوی په څیر ماډرن کرکټ وکړي
بالکل کرکټ خو یو پیر لینک کلوب دا مرګره له مرګري نه ډیره زیات زده کړه کوي نو باید زده کړه څو سي هر ځای د خپل رول او د خپل پلان مطابق مخکې لاړ شي څوک به په یو انداز منډي جوړي څوک په بل انداز منډي جوړي په آخري کې مطلب او هدف دا د سومر ټوټل منډي موږ بل ټیم ته جوړولای شو نو خصو کې په هر انداز باندې جو منډي جوړي کا په ماډرن کرکټ یې کا په ورلد کرکټ باندې فین کې ریزلټ موږ د منډو جوړول دا راکې کې څوک په ورلد طریقه کولای سیم و دې کې و دې افغانستان د کرکټ د پاره زوم سم منډي ډیر ضروری دي سپیغان د پاره موږ باید منډي ولرو د خپل بالینګ ټیم د پاره باید یو څه تعداد رنزونه باید موږ ولرو
کچا هم روستي دو سیالي په خط تفاوت افغانستان غټلې دي خدا سي درته نه بریخي چې لا هم افغان لوبډله متوازن نه ده
بالکل دی افغانستان د لوبډله یو نقطه باندې موږ غږیدې سوسید ډیر زیات ول راوندران نشتون او د بشمنانو نشتون دغه توازن سده د پیو کیسه حل کیږي چې سر راوندران زمواري او اخري د بیټینګ کولو او مین سکل سی منګه ورته وایو یو سیکنډ سکل یو مین سکل سی هغه مین سکل یا هغه کې څوک باید راوند ران باید د بیټینګ د برخه زیاته توجه وکړي چې بیټینګ کې دوی خپل کارکردګي وخی بعض وخت کل راوند ران چې ته خبالین کې بیا بیټینګ هم فوکس سره نه کوي خو په کار دي چې د غزي مواری کې دوی هر څومره خبالین کې نو د بیټینګ زمواري زیاتې او فوکس هلته ډیر
کته د افغان لوبډلې په ولس کسیز ترکیب کې دی او یا دوه بدلونونه وړاندیز کوي هغه به څوک وي او د چا پر ځای به وي
یو ولس کسیز لوبډله کې د کنډیشن مطابق یو چینجز کراتلای شي هغه سپینر زیاتېدای شي او راونډر به کمېدای شي هم په هغه صورت کې چې موږ د پیچ مطابق دا ادلون بدلون کړو نور د سپیشل څه شنه دي په کار په دیسی اساس وختونو کې او کوم ټیم سے گٹی ہے کہ دیز ا چینجز کول هم خبر نه
یو بل مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د چټک توپ چون کو کریډیټ خلق براو ته ور کوي آیا په یو ټورنمنت کې دومره ژر توپ چون کی جوړیدای شي که حمید حسن ته هم دا کریډیټ ور کول پکار دی
بالکل براو ته کریډیټ ور کول نه دی پکار یو څه خبرې به کړي له خبرو نه او پرسن زده کړه کیږي له خبرو نه زیاته زده کړه کیدای نه سي عملی کار د پاره د سره وخت نه او صرف معلومات او تجربه به اسی لوبغاړو ته د خپل وخت د خپل بالینګ وکړه کړي دا هیڅ خلک په غلطه دی چې سوپ کرکټ نه پويږي نو کریډیټ څه ده بالکل حمید حسن ته ورکول پکار دي چې له دوه درو قانون لګیا ده ټیم ته بالران سره لګیا ده په مختلفو برخو کار کوي په ډیولپمنٹ سټیجونو باندې کار کوي دا د لسو ورځو کوچیز او د دوه ورځو کوچیز د اسناد دون بدون چان شي راوستلې کنل دې نه غټ کوچ ګری کوېستن هغه تر هغه لیدا د پاکستان هیډ ټیم کوچ ته څه بدلونه راوستل دي
د پی ان جی او په ځانګړي توګه د ویسټ انډیز پر وړاندې مو د افغان لوبډلې د سیالیو په تړه اټکل څه ده
بالکل ګټوبه دواړه لوبې سي دي اټکل دا د ویسټ انډیز سره هارد هټینګ کوي دا به موږ د سپینرانو خلاف ډیر ونه چلیږي کچېته موږ ته لږ سپورټ ملاويږي پاس بولینګ برخه هم ښه ده صرف با مسله چې ده موږ بیټینګ ته یو څه مقابله په کار ده په ترو او د ټول ټورنمنټ کې ورته په کار ده چې یو څه مقابله وکړي نور موږ پاس بولینګ سپین بولینګ به ډېر میچونه دوی ته وګټي
وروستۍ پوښتنه بیا هم ستاسې د اټکل په تړاو ده اوس مطمئنه چې افغانستان به تر نیمه پیلو به پورې ورسیږي
بالکل امکان خو ډېر دی څنګه چې موږ ته خپل ګروپ ملاو شوی و څنګه کنډیشن جسے یو قسمت هم لمنګ سره ډیر یاری کې لګیا دا وکټ دې مونږ په خوخه ګروپ دې مونږ په خوخه دا یعنی دې مونږ دې ټیم دې مطابق
گروپ نیوزیلینڈ سے ڈیر پھوان ویل کے دس منگ بیو ہو پو ویسٹ انڈیز کے سپین ٹریک ہم دس نور او دیر امکان سا سے منگا لیکس شیان نور ہم صحیح سی کدے منگا مل رادر بسمینان او سے نور دس وال مسائل ٹیم کے راجوڑ سین منگا سیم فائنل تے تک چانسز دے دی او منگا با مختلف کنڈیشنوں کے وصلو با کو ویسٹ انڈیز لوی ملک دا مختلف جزیرے لری سلیک دی کنڈیشن دا پارا سم پلاننگ نه اوسې
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د رواني و نه لوبیزا سپورتي خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.